خی باشید.
ډیر مننه له تاسو مصطفی صدیقی او اوریدونکو تازه مال خو سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي چې ډیره برخه د ازادي ارادي مجلې ته ځنګړې سوي خو ځینې راپورونه هم خبرو. جمهور رئیس ویل طالبان سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریض یو دی. پایل خبرونه کیږي. انتخابات شکایتونه کمیسیون وایي سبا به د ولسمشري انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړي. په تخار کې چارواکي وایي چې وسله والو طالبانو یو ښوونځی په اور سوځولی دی. د ډنمارک چارواکي وایي چې دوی د ایران د یوه بېلتون غوښتونکي غورځنګ درې غړي په ډنمارک کې سعودي عربستان ته د جاسوسۍ په شک نیولي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي سبا چهارشنبه به د ولسمشري انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان او منشي محمد قاسم الیاسی پرون په کابل کې خبرلانو ته ویل چې په دې کمیسیون کې په سلو کې 50 استنافي او استثنایي قضیې څېړل شوي او نورې به هم په راتلونکو ورځو کې بشپړې شي. د ده په خبره ډېری پریکړې د 300,000 لانجمنو رایو په اړه دي چې د کمیشنرانو لخوا یې په اړه د انتخاباتي کړنلارو، لوایحو او تخنیکي مسئلو په چوکاټ کې پریکړې شوې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان زیاته کړه د چهارشنبه په ورځ به په یوه خبري غونډه کې د دې کمیسیون د پریکړو ټول جزئیات له خلکو سره شریک کړي. د ولسمشري انتخاباتو لومړني نتایج د مرغومي میاشتې پر لومړۍ نیټه اعلان شول، خو د وروستیو نتایجو اعلان یې لا هم ځنډیدلی دی. په تخار کې چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو د دوشمې په ورځ تالقان ښار ته نږدې د یوه منځني ښوونځي ودانۍ ته اور اچولې. د تخار د پولیسو ویان خلیل اسیر پرون ازادي راډیو ته وویل ښوونځی په بشپړه توګه له منځه تللی.
طالبانو یو لس بجې شاوخوا کې د بودلې په ساحه چې یو کلی ده د بارک ولسوالي او د دوم حوزې په منځ کې مربوطیت لري، ته په یو متوسطه مکتب باندې اور واچوې. په دې کې نتیجه کې دغه د مکتب تعمیر او کوم کتابونه او میز چوکي و ټول سوځېدلی او طالبانو بېرته خپل ځای ته ځي او دا مکتب بالکل د کار نه ځي.
د چارواکو په خبره په دې منځني ښوونځي کې په سلهاو نجونو او هلکانو شریک زده کړې کولې. د تخار د پولیسو د ویان په وینا د اور لګولو پر مهال په ښوونځي کې زده کوونکي نور څوک نو موجود. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې دا کړې چې دا سیمه د حکومت تر ولکې لاندې ده. نوموړي ویلي چې دوی د ښوونځیو حمایت کوي، نه دا چې کوم زیان ورته ورسوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې تر 2 میلیونو زیات نوي نیالګي کښېنوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا 2 میلیونه نیالګي په ننګرهار کې د کښېنولو لپاره کرل سوي او د یوې کړنلارې له مخې به پر بېلابېلو ادارو وویشل سي. د ننګرهار چارواکي د نویو نیالګیو د کښېنولو خبره په داسل کې کوي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ژمي په پای کې او یا هم د پسرلي په راتلو سره د نویو نیالګیو د کښېنولو لپاره موسمی فرصت برابرېږي. د چاپریل ساتنې د فعالانو په وینا افغانستان چې په وروستیو کې د پلازمېنې کابل په شمول بېلابېل ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ستونزې سره مخامخ دي. د ونو او بوټو کښېنول، دغه راز سمسورتیا زیاتول دا ستونزه راکمولی سي. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو اداره وایي چې دوی د ایران د یوه بېلتون غوښتونکي غورځنګ درې غړي په ډنمارک کې سعودي عربستان ته د جاسوسۍ په شک نیولي او تورن کړي دي. دغه درې کسان د اهواز د خپلواکۍ لپاره د عرب مبارزې د غورځنګ غړي بلل سوي. دا ډله د ایران په جنوب لویدیز ولایت خوزستان کې عرب توکمه ایرانیانو لپاره د جلا دولت د جوړېدو هڅې کوي. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو ادارې د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو کسانو له 2012 څخه تر 2013 میلادي کال پورې جاسوسي فعالیتونه کړي. په بیان کې ویل شوي چې 900 کسانو په ډنمارک او نورو هیوادونو کې د اشخاصو په اړه معلومات راټول کړي او د سعودي عربستان استخباراتي ادارې ته ورکړي. ټاکل شوی چې دغه کسان نن مقدماتي محکمې ته ودرول سي. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو د ادارې مشر فین پورچ اندرسن ویلي دا ډیره جدي قضیه ده چې په کې سعودي عربستان او ایران خپل تربګني ډنمارک ته راوړې ده. د سوریې په شمال ویدیس کې ترکی او سوریایي ځواکونو په خپلو کې ډزې تبادله کړې چې پکې تر شلو د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپور ورکول شوی. له دې سره د مسکو او انقرې ترمنځ په اړیکو کې هم په سوریه کې د اپوزیسیون د وروستي مورچل ادلب پر سر ترینګلتیا زیاته شوې ده. د ترکیې دفاع وزارت پرون وویل د شپې لخوا د سوریې په ادلب کې د سوریې د حکومتي ځواکونو د توپونو په ډزو 15 ترکی سرتیري او 3 ملکیان وژل شوي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار ویلي د ترکیې پوځ هم په ځوابي برید کې 45 هدفونه ویشتلي دي. د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې ویلي د ترکیې د توپونو په ډزو په لازقیه، ادلب او هما ولایتونو کې 14 سوریایي سرتیري وژل شوي. ترکیه او روسیا چې د سوریې په کړکیچ کې د مخالفو لوریو ملاتړ کوي په ادلب کې د تاوتریخوالي پر بندولو پریکړه کړې وه، خو له دې هوکړې پر لپسې سرغړاوی سوی دی. په سلګونو زره خلک په دې ولایت کې د سوریې د پوځ له عملیاتو تښتېدلي او ډېر یې د ترکیې د پولې خواته نږدې کېږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان مسکو ته خبرداری ورکړې چې د توپونو د ډزو په مسأله کې له دمشق سره د انقرې له چلند ځان لرې وساتي او په وینا یې د ترکیې پر لاره دي نه درېږي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د ترکیې پر ځواکونو وروسته له هغې حمله وسوه چې دوی په ادلب کې په خوندي سیمه کې پرته له دې چې روسي لوری خبر کړي وړاندې ولاړل. د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اوکراین لمځکنۍ بشپړتیا څخه د ترکیې پر ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې انقره د روسیې لخوا د کریمیا غیر قانوني لاندې کول په رسمیت نه پیژني. اردوغان دا خبرې پرون دوشنبه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره تر کتنې وروسته په خبري غونډه کې کړې دي. د ترکیې ولسمشر دغه راز ویلي هیواد به د هغو تقریبا 1500 کریمیایي تاتار کورنیو لپاره د کور جوړونې په برخه کې مرسته وکړي چې د روسیې لخوا په 2014 کال کې د کریمیا چاپ وزمې تر لاندې کولو وروسته د اوکراین نورو سیمو ته کډه شوي. د بشري حقونو سازمانونو او لویدیځو هیوادونو هغه څه غندلي چې دوی یې په کریمیا کې د ترک ټبرو تاتارانو او نورو روسیا ضد کسانو په وړاندې د روسیې لخوا د ټاکل شویو کریمیایي چارواکو ځپونکی کمپاین بولي. اردوغان چې په وروستیو کلونو کې له روسیې سره اړیکې پیاوړې کړي په کریمیا کې د روسیې د اقداماتو سخت مخالفت کړی او په ځانګړې توګه یې دغلته د تاتارانو د حقونو لپاره څرګندونې کړې دي. د چین رهبري تایید کړی چې د نوي وژونکي وایرس په وړاندې د اقدام لپاره کمبودي او نیمګړتیاوې موجودې وي. په چین کې د کورونا وایرس له کبله تر پرون پورې د مړو شمېر 425 کسانو ته زیات شو. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن سه‌شنبه په کورونا وایرس د 46 نورو کسانو د مړې کېدو راپور ورکړی دی. تر پرون دوشنبه په دې وایرس تاخته کسانو شمېر 40,000 او 438 کسانو ته ورسېد. د چین خبری آژانس سینهوا د واکمن کمونیست ګوند په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د نوې خبرې سوې ساري ناروغي په وړاندې د اقدام لپاره کمبودي او نیمګړتیاوې موجودې وي، ځکه نو د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې په ملي سیستم کې باید شوالی راوستل سي. د کورونا وایرس له کبله د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې روغتیایي اضطراري حالات اعلان کړی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. جمهوری ریاست ویلي طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریض یو دی. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو د تاوتریخوالي د رقمولو غوښتنه کړې وه. اجمالا او نور تفصیل.
ظاهرا د تاوتریخوالي د کمغولو څرنګوالی او یا اوربند هغه څه دي چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې یوې احتمالي هوکړې ته د رسیدو خبرې ستونزمنې کړې. په دې ترڅ کې د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په تاشکند کې د څرګندونو پر مهال وویل دوی د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د طالبانو لخوا د واقعي شواهدو لیدو ته پته مدي. د افغانستان جمهور ریاست چې د طالبانو سره په هر ډول هوکړه کې پر وربن ټینګار کوي وایي د افغانستان د سولې په تړاو د دوی او امریکا د دریځ ترمنځ توپیر نشته. دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل
موقف یک موقف است او موقف
ایست که دریز یو دریز دی او هغه دا چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه دوه لیدنې درلودي. په هغې کې پر هغو سترو اهدافو خبرې او هوکړې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره مهم دي. هغه یو دا دی چې هر هڅه یا هر هوکړه چې کیږي باید د جنگ یا تاوتریخوالي پای ته رسېدلې یوه اساسي برخه وي او دا د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده.
د
صدیقی په وینا وسط امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو اشاره هم دې ته ده چې موږ باید یو داسې میکانیزم ولرو چې له مخې یې وکتلی شو چې وسلوال طالبان رښتیا هم له تاوتریخوالي لاس اخلي او که نه، او یا دا چې آیا له دې لارې موږ افغانستان کې یوې پایدارې سولې ته رسیدلی شو که نه. دا ولسمشر غنی د ویان په وینا دا هم امریکایي لوري او هم افغانانو ته مهمې او جدي پوښتنې دي.
اگر تمام خشونت ها
خغلی صدیقی وایي که د تاوتریخوالي ټولې هغه بڼې چې له جګړې سره تړلې پای ته ورسیږي او موږ د یو داسې اوربند شاهدان اوسو چې له مخې خبرې اترې پیل کړو، طبعا د افغانستان خلک یې هرکلی کوي. د امریکا او متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او نورو لورو څخه د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې دا ځل هر هغه څه چې د سولې د پروسې تر چتر لاندې مخکې ځي پایله یې باید د جګړې او تاوتریخوالي بندېدل وي او بالاخره سولې ته د رسیدو لپاره یوه روښانه لاره. دا تاوتریخوالي کمول او که بشپړه وربند دا په کابل کې د سیاسي کړیو د بحثونو او د سیاستوالو د څرګندونو توده موضوع هم ګرځېدلې. ریپورټونه وایي طالبان له امریکایي لوري سره د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د تاوتریخوالي په کمولو سلا دي، خو د بشپړ اوربند لپاره چمتو نه دي. افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر افغان سیاستوال د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمول کافي بولي او وایي د وړاندې تګ لپاره لاره جوړولی شي.
په پکتیکا کې په لسګونو کسانو د جرمونو د زیاتېدو په اعتراض لاریون وکړ.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې لاریونوالو د یاد ولایت امنیتي چارواکو په ځانګړي ډول له پولیسو وغوښتل چې په یادخار کې د جنایي پیښو مخه ونیسي. د یکشنبه په ماسختن د خرنې خار درې دوکانداران چې کور ته په لاره ول، دوه تنه یې د ناپېژاندو وسلوالو لخوا ووژل شول او درېیم تنه یې ټپي شو، خو د پېښې عاملین وتښتېدل. مدني فعال او لاریونوال فیروز زلال ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دلاریون. یو بل ګډونوال مدني فعال زاهد پکتیکاوال هم د یاد پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه.
بار بار داسې شوي دي چې دغسې مجرم کسان نیول شوي او پېژندل شوي دي، وروسته بېره دولتي چارواکو یا کوم واسطو په خاطر باندې بېرته خلاص شوي دي. کسان
د یاد پیښې د قربانیانو د کورنۍ یو غړي وویل دوی سره ظلم شوی او تر څو چې د دې ظلم اصلي مرتکبین ونه نیول شي دوی خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکوي.
نو موږ سره ظلم سوی ده، د موږ خلک شهادت رسولي، د دغه عاملین څه فایده نشته، حکومت یې فایده نه کوي. موږ به تر هغه دادته همدلته اعتراضونه یې دلته به نه ځو.
بل لور ته د پکتیکا امنیه قوماندانۍ چارواکي وایي چې د پیښې وروسته پولیسو خپل اجراءات کړي او د پیښې ځای ته نږدې 15 کسان د وسلوالو غلاو په تور نیولی دي. د پکتیکا د امنیه قوماندانۍ وایند شاه محمد آریان وویل پولیس به خپل ټول توان په کار واچوي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نه شي.
په پکتیکا کې د پرونۍ پیښې په تړاو باندې پولیسو سمدستي اجراءات پیل کړي دي چې تر دې دمه پورې د هغې قضیې په تړاو باندې موږ 15 نفره نیولي دي چې څارنوالۍ ته به معرفي شي او په نورو غړو باندې هم کار روان ده. موږ هڅې دي دوامداره دي چې دغه سی پیښې بیا تکرار نشي.
یاد دی وی لیوی میاشتې په ډېره موده کې دا دریم ځل دی چې د پکتیکا په مرکز خرنه کې وسلوال غله او اختطاف کوونکي د وژلو او اختطاف پر پیښو لاس پورې کوي او بیا په تیښتو بریالي کیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیوي مجلې تر اورېدو مخکې به ملالۍ بشیر راته ووایي چې په بهرنیو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نېشنل جیوګرافیک آنلاین خپرونې د افغانستان د وچکالۍ او پر خلکو یې د اغیزې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله د فاطمه په نوم د یوې افغان ښځې په کیسه پیلېږي چې د بادغیس ولایت اوسېدونکې ده. د دې د کورنۍ څاروي له تندې مړه سوي 13 میاشتې مخکې، کله چې لوږه او بېوزلي زیاته سوه، د دې کروندګرې کورنۍ له یوه بډایه سړي څخه د 2500 ډالرو په ارزښت پسونه، وریجې او اوړه په پور واخیستل. کله چې دوی ونه کړای سول پر خپل وخت پور پرې کړي، دې سړي ورڅخه د فاطمې څلور کلنه لور فریبا خپل زوی ته وغوښته. فاطمه چې نه غوښتل خپل څلور کلن لورې د پور قرباني سي له کورنۍ سره یو ځای له خپل کلی وتښتیدل. په مقاله کې راغلي چې افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلون له تر ټولو لوی خطر سره مخامخ دي. متخصصین وایي وچکالي، سیلابونه، برف کوچونه، ځمکه ښویدل او شدید موسم جګړه او د کوچنیوالي ودونه زیات کړي. همداراز خلک اړستلي چې له خپلو کورو بې ځای سي. په مقاله کې د پلازمینې کابل نفوس ته په اشاره راغلي چې په تیرو لسو کلونو کې د دې ښار د اوسیدونکو شمیر زیات سوی